السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه ورې په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخیری خبري غړی کې د خپل کوربا منوشان یک پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه هم اوریدلی شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بشیر غواخي وړاندې کوي
د امریکای د بهرنو چارو د وزارت مرستیال سیکریټری اسلام آباد ته تلیوه والته د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي د پاکستانی او هندي پوځیانو په نښته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوختي او کابل ته ورغلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو او افغان چارواکو په خپل منځي خبرو کې پر پاکستان د فشار ساتلو ویلې دي د خبرونو تفصیل نن د امریکای د بهرنو چارو د وزارت اسسټنټ سیکریټری الیس ویلز اسلام آباد کې د خپل ورځنی سفر په ترڅ کې د بهرنو چارو سیکریټری تهمینا جنجو سره ملاقات وکړ. د پاکستان بهرنو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې امریکایي پلاوی ته د ترګری ضد کار په اړه معلومات ورکړل شول او ورته وویل شول چې پاکستان د ترګری په ضد جګړه کې کار ته ژمن دی. الیس ویلز په داسې حال کې اسلام آباد ته تللی چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو پر پاکستان تور پورې کړ چې په افغانستان کې جنګیدونکو ترهګرو سره همکاري کوي. پاکستان وسلوالو ته په خپل خاوره د ځای ورکول نه مني. د پاکستان او هند د ځواکونو ترمن ډزو کې څلور پاکستانی او درې هندي پوځیان وژل شوی دي. د پاکستانی پوځ لخوا نن خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې دا نښته بیګا کوټلی سیمه کې پر پوله شوې ده. پاکستانی او هندي پوځیان پر لاین آف کنټرول یا د دوړو هیوادونو ترمنځ پوله باندې وخت په وخت ډزې کوي چې له بجې ګڼ پوځیان وژل شوي دي. په پېښور کې نن د خیبر پښتونخوا په مردان کې د یوې څلور کلنې ماشومې آسمی او د پنجاب په قصور کې د یوې اووه کلنې زینب انصاري د وژنې او جنسي تیری پر ضد مظاهره شوې ده. مظاهره کې شامل حمزه خان نن مشال ریډیو ته ویل حکومت باید د داسې پېښو مخنیوي لپاره ګامونه واخلي.
زمونږ وایو چې دا څومره ظلم زیاتې روان دی په دې ملک کې په دې خیبر پختونخوا کې وګورم دا خو ټوله مخکې خو مونږ وایو چې لکه دا اسلامیک سټیټ دی او د حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې دا د زر تر زره په دې باندې بین ولګي.
په همدې حال کې نن په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې سپارک مشر جهانزیب خان مشال ریډیو سره خبرو کې پر حکومت نیوکې وکړي چې د ده په نه هغه دیارلس مرکزونه یې تړل دي چې په دیارلس ضلعو کې تېر حکومت د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره جوړ کړی وو. خو د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکو بیا مشال ریډیو ته وویل د ماشومانو خوندي ساتلو لپاره دغه دیارلس ادارې د پیسو د کمۍ له وجې بندې شوي او بیرته به پرانیستل شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هغو پاکستانی وسلوالو ته به ورسیږي چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې برید کې د ګڼو نورو خلکو ترڅنګ دوه یهودان وژلي وو. نوموړی دا خبرې نن په نوي دلی کې هند ته د خپل شپږ ورځني سفر په مهال وکړه. ویل دی ابي ویل اوس هدف دا دی چې په راتلونکو کې د ورته بریدونو مخه ونیول شي. هند د پاکستان پر استخباراتي ادارو تور پورې کوي چې د ممبئی په بریدونو کې ککړو وسلوالو ملاتړی کړی وو. اسلام آباد دا ردی خو په 2015 کال کې په ضمانت د دې وسلوالو د ادارې په مشرۍ تورن زکی الرحمن لکوی خوشې کړل چې هند په سخته خواشینی وښوده. تاسو خبرونه له مشال ریډیو وره. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په ګډون د دغه ادارې امنیت شورا غړو سره پرون کابل کې ولیدل. د ولسمشر غنی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې هغه د ملګرو ملتونو له پلاوي وغوښتل چې پر پاکستان خپل فشارونو ته دوام ورکړي او د سولې مذاکراتو لپاره د شریک ګامونه واخیستل شي. کابل او واشنگتن پر پاکستان تور پورې کوي چې طالبانو او حقانی شبکې ته یې پټنځایونه ورکړي خو اسلام آباد دا تور نه ردی. د افغانستان د سولې علي شوراوی له درې ورځو راهیسې د ترکیې په استنبول کې د سولې مذاکراتو کې موجود کسان په غیر رسمي توګه هلته تللي دي. د دې شورا بیان امین الله مظفری نن مشال ریډیو ته وویل دا غیر رسمي خبرې به راتلونکو رسمي مذاکراتو ته لار هواره کړي. استنبول کې روانو خبرو کې د افغانستان د سولې علي شورا د پلاوي مشري همایون جریر او د طالبانو هغه او د طالبانو د هغه مشری ملا عبدالرؤف کوي چې د رپورټونو تر مخه په طالبانو کې د ملا رسول په مشرۍ ډلې غړې ده. د ملا هیبت الله اخوند په مشرۍ ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دی غونډه کې د دوی استازي نشته. د افغانستان په نورستان ولایت کې د بهرنیو ځواکونو بې پایلوټه الوتکې په یو برید کې درې داعش وسلوال وژلې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیم نن مشال ریډي ته وویل چې برید تېره شپه په وانت ویګل دره کې شوی دی. تر اوسه داعش وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق کورنو چارو وزارت وایي په بغداد کې دوه ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول او 115 زخمیان شول. د دې وزارت وایي سادمان ویلي د بریدونو نن سهار وختي د بغداد په یو مصروف چوک کې شوي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملو ذمواري نه ده منلې. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په یو خبري غونډه کې پر امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ شوی اټومي تړون ته ارزښت نه ورکوي. لاوروف وویل چې امریکایي چارواکي په جلا ډول د زور او خبرداري په بنیاد کارونه پر مخ وړي. ولسمشر ټرمپ د جنوري په 12مه وویل غواړي چې په راتلونکو 160 ورځو کې داسې یو بل تړون وشي چې ورسره د ایران سره شوی اټومي لوزنامه نور سخت شي. ایران د امریکای، برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین سره یو تړون کړی او وعده کړی چې اټومي وسله به نه جوړي. په قزاقستان کې یو عدالت د سپیڅلې روس په نامه یوې ډلې دوه قزاق غړو ته 15 کاله قید سزا ورولې ده. پر دوی تور دی چې پر انټرنیټ یې مذهبي او قومي نفرتونه راپارول. دغه کسانو دا تورونه رد کړي دي. نن اورول شوې پرېکړه یې نه ده منلې او یې پر ضد به یې اپیل کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رفعت انجم تاسو د موسم حال او د پیسو به وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 سپیشل پیسې خرڅل کیږي او په 102 سپیشل پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 15.5 پیسې او په 15.5 پیسې. یو پاوند په 2.5 پیسې او په 3.5 پیسې. یو ریال په 1.5 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.75 پیسې او په 1.15 پیسې. یو افغانۍ په 1.75 پیسې او په 1.75 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.16 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.12 ایرانی ریال نه خرڅیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورو غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 سانتي ګریډ او زیات نه زیات 40 سانتي ګریډ وي. په بنو کې کم نه کم 4 او زیات نه زیات 28 او په کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت منفی 6 او زیات نه زیات 16 سانتي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واورید. په روانه غړی کې را سره وسی چې د ریپورتونه واوري. پاکستان وایي د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ تعلقاتو کې د اعتماد او احترام ضرورت دی. د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونه د غلطه د عدالت دایره اختیار غزولو باندې مطمئن نه دي او په پارلیمان کې د دې سیمو لپاره د قانون سازۍ مخه نیون کې دفې ختمول غواړي. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې لا هم خپل کورونو ته نه دي ستانه کړل شوي وایي د مشکلاتو سره مخامخ دي.
میزو په یو تر باندې کلیرنس یا شوای دا علاقہ کلیر دو ان واپسی مان کو دلته میسیجینا باندې او دلته د میزو شنیشا قسم قسم مسئلے جوړیږي. دې وجه نه میز ډېر سخت په تکلیف دي.
او په خبر کې مېشت افغان سوداګر وایي ک افغانستان ورته د کاروبار موقع برابر کړی نه دوی خپل وطن ته ستانه شي خو په موجوده حالاتو کې نشي تللې.
سرمایه گزاری ز په خپل وطن کې په یو دشت کې یو مارکیټ او کارخانه جوړولای سم خود غاصبینو د لاس نه سم کول چې زلار سم ماته څوک حق نه راکړي. اغه سرکار ماته اغه سرکاري مزک نه راکړي.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایزو نړیوال ریپورتونه هم اوریدل شي د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو د دې غړی اولنی ریپورت ته ورزو. پاکستان وی دی چې د امریکای سره تعلقاتو کې خپل منځي اعتماد او د احترام د ماحول ضرورت دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر تهمینه جنجوا د امریکای د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویل سره په ملاقات کې کړی. د امریکې د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر ایلس ویلز د پاکستان په یو ورځني دوره باندې ده او په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانې تر مخه چې نوموړي به اعلی چارواکو سره په ملاقاتونو کې په دوه اړخیزو معاملو خبرې اترې کوي. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
په دې ملاقات کې په دوه اړخیز اړیکو، امنیت، د افغانستان په معاملې او د پولو په انتظام خبرې وشوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه دا ملاقات د دوه اړخیز اړیکو او سیمه ایز کومک په لړ کې د معمول د رابطو برخه وه. د بهرنیو چارو خبر پاڼه زیاتوي چې امریکایي پلاوي ته د ترهګرۍ په لړ کې د اوسنیو چت کړې شوې اقداماتو او امنیتي حالاتو کې د خوالي په اړه بریفینګ ورکړی شو. امریکایي پلاوي ته وویل شو چې د ترهګرۍ پر ضد اوچت کړې شوې د ګامونو نه به د سیمې سولې او ثبات ته هم ګټه رسي. د افغانستان په اړه د بهرنیو چارو سیکرټری تهمینه جنجوه وینا وه چې د سیمې حالات ښه کولو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي انتظام مضبوطول ځکه ضروري وو چې دې سره په پولي د تګ راتګ مسله هواره کړی شي. نوموړي ټینګار وکړو چې همدې لړ کې افغانستان سره اړیکې ښه کولو لپاره هم زر تر سره د افغان مهاجرینو واپسي ضروري وه. په دې موقع د امریکې د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر ایلس ویلز وینا وه چې د یو ګاونډي ملک په حیث په افغانستان کې د امریکایي حکمت عملې کامیابۍ لپاره د پاکستان کومک مهم وو. نوموړي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د دواړو کن ترمنس د استخباراتي معلوماتو کومک په مضبوطولو هم ټینګار وکړو. اغلی ایلس ویلز نن په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سره هم ملاقات کړی. د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساخیروال د فیسبوک پاڼې تر مخه چې د پاکستان سره په اړیکو د سولې هڅو او د کډوالو په شمول په دواړو خیس اړیکو خبرې وشوې. د امریکې د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر ایلس ویلز اسلام آباد په یو ورځني سفر ده. نن سهار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ټویټر پیغام د لارې ویلي وو چې دا دوره لوړاندې ټاکل شوې وه. ډاکټر فیصل په وینا چې د تیر کال د اګست میاشت راسي دا د ایلس ویلز درېیمه دوره ده چې مقصد یې د سیمې سولې او ثبات ګډ مقصدونه ترلاسه کولو لپاره شریک میدان لټول دي. دا دوره په داسې وخت کې کیږي چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د امریکې ولسمشر لخوا د سخت پیغام او بیا د امریکې لخوا د پوځي امداد په مد کې مرستې ودرولو وروسته دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د کړکېچ ښکار شوي. له دې وړاندې داسې راپورونه هم وو چې د امریکې ځینې پلاوو تېره اونۍ د پاکستان سفرونه کړي دي. اسلام آباد ویلي وو چې د دواړو ملکونو یو بل سره اړیکې روانې دي او دا خبرې اترې په مختلفو معاملو او په مختلفو سطحو دي. د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان پوځ مشر ته د امریکې مرکزي کمانډ مشر هم ټلیفون کړی و او په اوسني صورتحال یې خبرې کړې وې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
په پاکستان کې د پولیو ورځ د خاتمې لپاره لنن یعنی ګل ورځ نه درې ورځې مهم شروع شوه چې په کې به د چارواکو د وینا تر مخه په ملیونونو ماشومانو ته د ویرانس د مخنیوي ساسک ورکول کیږي. د ذکر دا چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو اته نوي کیسونه مخې ته راغلي وو. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام مشر رانا محمد صفدر نندګل په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د مهم دوران په ټول ملک کې 15 یا 15 کاله نه کم عمر 3 کروڑ 80 لک نه زیات ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي. د نوموړي وینا وا چې پنجاب کې به 1 کروڑ 1 نوي لک، سند کې به 80 لک، خیبر پختونخوا کې به تقریبا 50 لک او بلوچستان کې به تقریبا 25 لک ماشومانو ته د مهم دوران څاڅکي ورکوي. د رانا صفدر وینا وا
دا وی چې دای
د 2013 کال لومړی کمپاین دی چې پکې 2,65,000 د روغتیا کارکونکو برخه اخلي او دوی وکور کورته زی چې ټولو ماشومان ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړي. دا وخت په ملک کې د یخنۍ موسم دی نو وایرس ته په اسانۍ سره ماتې ورکړي کېدای شي. نو راتلونکو میاشت کې به په ملکي کچه یو بل کمپاین هم چلوي او د دواړو کمپاینونو د لارې که د ملک ټولو ماشومان ته ورسېدو نو ان شاء الله د یخنۍ په دې موسم کې به په وایرس تر ډیره حده قابو عمومو. په پاکستان کې په 2019 میلادي کال کې اته د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې درې په بلوچستان، دوه په سند او یو په خیبر پختونخوا، پنجاب او ګلګت بلتستان کې راغلي وو. خو په اسلام آباد، پاکستان د واک لاندې کشمیر او قبایلي سیمو کې یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. د فاټا د پولیو مخنیوي څانګې لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې درې ورځني مهم دوران د قبایلي سیمو 10,25,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو لپاره 4,300 سو نه زیات ټیمونه جوړ کړی شوی کم چې با کور کور ته ځي او ماشومانو ته به څاڅکي ورکوي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا اوس هم داسې کیسونه مخې ته راځي چې پلاران خپل بچو ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کوي، رانا صفدر وایي
پاکستان میں اپنے اوور آل ریفیوزل ریٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ 0.1%
دا وایي کې په پاکستان کې موږ داسې کیسونو خبره وکړو نو شرعي 0.1% دا کما چې ډیره کم شمیره جوړیږي. خو که موږ د خارونو خبره وکړو نو په کراچۍ او قلعه عبدالله کې اوس هم ځینې پلاران خپلو بچو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو نه ډډه کوي. دې تر څنګه د خیبر پښتونخوا په لکی مروه، تانګ او پېښور کې هم ځینې داسې کیسونه مخې ته راغلي، خو دې لړ کې زموږ کوششونه روان دي. د یادونې ده چې پاکستان کې په 2018 کال کې د پولیو شل، په 2015 کال کې 450 او 2014 کال کې 306 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
نن په پیښور کې د کالج او سکولونو زده کوونکو، د پنجاب د زینب ماشومې او په خیبر پښتونخوا مردان ضلعه کې د سلور کلنې عاصمه ماشومې وژنې خلاف پیښور پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه او په دې پیښو کې د ککړو کسانو خلاف له حکومته د سختو اقداماتو کولو غوښتنه وکړه. په دې حق له تفصیل د پیښور نظم خبريال خالد خان راکوي.
دا ګل پورز د پیښور ایڈورد کالج او نو سکولونو کالجونو زده کوونکو د پیښور پریس کلب وړاندې د پنجاب په قصور کې د زینب د وجنې او بیا د خیبر پښتونخوا مردان ګجرګړې کې د سلور کلنې ماشومې د مرګ په ضد احتجاجي لارونه کړو او د دوی قاتلانو ته د سزا ورکولو سره سره د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د جنسي تیری د مخنیوي لپاره د ماشومانو ته د پوهې تعلیم ورکړي. دا مردان ضلع یو زده کوونکی د حمزه په وینا د ګجرګړې سلور کلنې ماشومې عاصمې مړې په نږدو پټو کې اوموندل شوی و چې یو ورځ وړاندې د کوره بې درکه شوی و.
په مردان کې پرون په ګجرګړې کې یو ماشومې سره زیاتی وشو او هغه په اک شانتي په خزل کې د زینب سره څنګه کې شو دا پر بیګانې خبره ده. نو اک شانتي په ډیران کې اک ماشومه پرته و. زمونږ وایو چې دا څومره ظلم زیاتی روان دی په دې ملک کې، په خیبر پښتونخوا کې وګورم دا خو ټول مخ کې موږ وایو چې لکه دا اسلامیک سټیټ دی، خو د حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې دا د زر تر زر په دې باندې بینو لګي.
خو بیا په دغه احتجاجي لاریون کې یو بل ځوان بلال وایي چې دا ماشومان وجنه هغوی سره جنسي تیری دا یو ټولنې بې حسي ښایي او پکار دا چې د مور پلار سره سره د سکول او جماعت استادان ماشومانو ته دا غلطو خلکو نه د ځان ساتلو پوهه هم ورکړي.
مور پلار لا دا مونږ ټیچرانو لا پکار دي چې بس کولو کې دا ویرنس پیدا کی، به ماشومان دا ویرنس پیدا کی چیرې دا یو غندا انسان نه یو غندا سړی نه بسنګ دان بچی. پیرنټس دا پکار چې مونږ ماشومان سره دا خبرې شیر کو چې هغه مطلب دی چې هغه لا په یو طریقه باندې هغه تنګي یا دا کوي چې هغه بوی بده باندې، مطلب دی مونږ ماشومان سره دا خبرې کلوز کو چې یاره تا سره څوک چړ گئی، تا سره څوک د تختولو کوشش کوي، تا سره څوک غندا حرکت کوي چې تل هغه خلاف اواز چته را منډه وي.
دغه شان د پیښور ایڈورد کالج یو زده کوونکی مغاز وایي چې دا پښتنو کلتور او اسلام مذهب هیڅ کله هم د یو ماشومې سره د زیاتی او وجنې اجازت نه ورکوي او پکار دا چې مذهبي عالمان او قومي مشران د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره اواز اوچت کړي.
یو سزا ورکړلی شي او کولی عام سزا ورکړلی شي، عبرتناک سزا معاشره کې به اعلی، مطلب خلک هم لګوم کې پیدا شي، خلک به پوه شي.
په دې مهال احتجاج کوونکو په ځینې غیر دولتي موسسو نیوکه وکړې چې د خپل ذاتی ګټو لپاره وی په ټولنیز رسنو کې د ماشومان سره په زیاته کې صرف مذهبي خلک په نخښه کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ حقوقو او خیر ښېګړې لپاره د صوبې په 12 ضلعو کې جوړ شوی چایلډ پروټیکشن یونټ یا مرکزونه د فاند د نشټوالي له وجې بند کړی دي. بلخوا چارواکي وایي چې حکومت به یې ډیر زر پرانیزي. د ماشومانو د خیګړې د مرکزونه په داسې وخت بند شوي چې په پنجاب صوبې قصور خار کې د وکلنې زینب د جنسي تیری او بیا وجنې وروسته په ټول هیواد کې د ماشومانو د تحفظ لپاره غوونه سیوا شوې دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د ماشومان د خیر خیګړې او تحفظ لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم سپارک یا سوسایټي فار د پروټیکشن اف چایلډ رائټس مشر جانزیب خان مشال لیډو توای چې د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د صوبې په 13 ضلعو کې د ماشومان د تحفظ لپاره جوړ کړی شوی سرکاري مرکزونه په داسې حال کې بند کړی دي چې په ټول ملک کې د ماشومان د تحفظ او خیګړې لپاره اوازونه پورته کیږي.
په 13 ضلعو کې جوړ شوی به د حکومت نه تیر حکومت دغه 13 یونټ جوړ کړی وي چې کوم د حکومت بند کړي، نو موږ هم دغه د صوبایي حکومت نه او د وزیر اعلی صاحب نه په خصوصي تور باندې دا موږ غوښتنه کوو د میډیا په ذریعه باندې چې دغه یونټ د هم بحال کړی شي او نورو ضلعو کې هم دغه شان یونټ جوړ کړی شي، بجای دا چې موږ د زینب په شکل کې موږ داسې قسم کیسونه راشي دغه نه پس موږ عملی اقدامات
خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې د ماشومانو سره د جنسي تیری او تشدد په کیسونو کې روز تر روزه زیاتوالی راځي او وایي چې اروزا په پاکستان کې یو لس ماشومان د جنسي تیری ښکار کیږي.
وګورو حالات نو د بد نه بدتر طرف ته روان دي، خاص کر د ماشومانو د حقوق او تحفظ په حواله سره تقریبا 3.5 کم رجسٹر کیسونه دي د 2016 او په دې کې لکه چې په دغه سونه کیسونه دي په دې کې 47% لکه هغه خلق دي چې کم داسې رشتہ دار لکه چې کم قریبی رشتہ دار دي دغه کیسونو کې دغه قسم خلق انوال دي.
ولی خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ د حقوقو او خیګړې صوبایي ادارې مشر اجاز خان وای چې د فند بندیدو لوجه دغه ادارې بند کړې شوې دي، خو وای چې صوبایي حکومت ژمنه کړې ده چې ډېر زر بعد دا بیا خلاصې کړې شي. نوموړي زیاته کړه چې تیر درو کالو کې دوی خیبر پختونخوا کې خوشا 150 ماشومان ته تحفظ او پناه ورکړې ده او ډیرو سره پکې مالی مرسته هم کوي. بلخوا خیبر پختونخوا کې 2010 کې د ماشومانو د تحفظ او خیګړې لپاره جوړ کړی شوی قانون تر مخه صوبایي حکومت باندې دا لازمه ده چې په هر ضلع کې به دغه چایلډ پروټیکشن یونټ یا د ماشومانو د تحفظ او خیګړې لپاره دفتر خلاصوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
پرون په پېښور کې د یوې خبری غونډې پر مهال پخوانی وفاقي وزیر او قبایلی مشر حمید الله جان اپریدی د قومي اسمبلی نه د فاټا ته اعلی عدالتونو د واک غزولو د بیل منځوري غندنه وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې په فاټا کې لا هم FCR موجود دی او د قبایلو هغه غوښتنې لا هم سرته نه دي رسیدلي چې دوی یې له وفاقي حکومت کوي. حمید الله جان افریدی په خپلو خبرو کې دغه سیمې ځان ته د صوبې جوړولو غوښتنه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل له فرهاد شنواری ناورو.
د اتوار په ورځ پخوانی وفاقي وزیر او قبایلی مشر حمید الله جان افریدی په پیښور کې وی خبری غونډې ته وویل د قومي اسمبلی نه منظور شوی په دې تیر بل کې قبایلو ته کومه ګټه نه ده رسیدلې او هغه اصلاحات و نشول چې د کومو تمه کېده.
د اصلاحاتو په نوم باندې چې دا کومه ټوکه وشوه د قبایلو سره دا انتهایی د افسوس خبره ده. مونږ یې مذمت کوو و مونږ له خو هغه شنه باغونه خالی شوي وو چې مونږ ویل چې کم سه کم پسمندګي به نوره د قبایل ختم شي. مونږ له سل یو نیم سل عرب روپیه سالانه خالی شوي وي په هغه کې مونږ له د هیلث او د ایجوکیشن په زم کې د ترقیاتې خوبونه خالی شوي وو. د اف سی آر غونډه کې د ظالمانه نظام نه چټکورې خبره شوي وه که دا په دت خبره باندې مټوی ویشي چیرته د های کورټ او د سپریم کورټ جوریسډیکشن ایکستند شو نو پددا د کبویل نور مادو کا کوي. مونږ فورن د کبویلی پارلیمنټریانز د غونه استفاته وکولرو نونس وړه پددا کې دانشتا چې یو ټیک وا یو غلط.
نو موږ نمو پښتنه وکړه چې د پاکستان قومي اسمبلی کبایلی سیمو ته د پیښور های کورټ او سپریم کورټ د واک غزول بل د غنو رایو په بنیاد منزور کړي. نو تاسو د دې جمهور جمهوری عمل ملاتړ ولې نه کوي؟ نو دوی وویل
جمهوریت نشته، دا سیاسي پارټي، دا جمهوری پارټي نه دي. دا زه ضرور مزمت کوم چې دا ناست خلک او دا ناست پارټي دا جمهوریت دی نه خولو. دی ته پکارو چې د قبایل آواز اورېدلې وي، دی سیاسي مشرانو ته پکارو چې قبایلی سیمو ته تللي وي او قبایل راغونډ کړي وي او هغه معلوم کړي وي چې هغه ځان ته څه غواړي. چې خپله صوبه دې شي، په هر صوبه کې ته خپله قانون سازي په خپله کې، د علاقې د عوامو نماینده قانون سازي کوي، د قبایلو خوښه ده چې ځان لای کی او کمې بهترین رواجونه د هغې دي، هغه د قانوني څه جوړولی شي او په هغې ژوند تېرولی.
د پاکستان قومي اسمبلۍ د تېرې جمعې په ورځ قبایلي سیمو ته د پېښور های کورټ او سپریم کورټ د واک غځولو بل منظور کړ او د قبایلي سیمو نه د پارلیمان ځینې غړو او اکثره سیاسي ګوندونو مشرانو د دغې بل د منظورۍ ستاینه کړې او دوی وایي دا د اصلاحاتو په لور یو ښه ګام دی او دې سره به د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملې دو عمل آسان شي. د فاټا د اصلاحاتو په اړه سره قبایل او سیاسي ګوندونه ویشل شوي. قبایلي سیمو نه د پارلیمان ځینې غړي، یو شمېر سیاسي ګوندونه، د زده کوونکو د تنظیمونو غړي او وکیلان وایي فاټا د په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. خو بیا جمعیت علما اسلام، فی پښتونخوا ملي عوامي ګوند او فاټا ګرینډ الاینس او داسې یو شمېر نورې ډلې د دې مخالفت کوي او وایي فاټا ته دې د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
قبایلی سیمو ته د های کورټ او سپریم کورټ اختیاراتو غځولو بل منظوري د پارلیمان د پاکستان قومي اسمبلۍ ورکړې ده. په دغه باندې ځینو سیاسي ګوندونو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او دا یې د قبایلي سیمو د هیواد په عمومي بهیر کې د ګډولو په لور یو ګام بللی دی. خو ځینې سیاسي ګوندونه بیا وایي چې دا څه دومره لویه خبره نه ده، ځکه چې په قبایلي سیمو کې تر ټولو لوی مشکل د رایج اف سی آر قانون له وجې دی او هغه لا په خپل ځای باندې دی. نو د اف سی آر قانون په موجودګۍ کې د عدالت اختیارات هلته غځول به لویه ګټه ونه کړي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترګزین اورو.
د قومي سیمله لخوا فاټا ته د سپریم کورټ او های کورټ اختیاراتو په غځولو د فاټا سیاسي ډلې بیلابیل نظر لري. ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې همدغه عدالتونو خصوصو کال وړاندې هم د فاټا په ډیرو مقدمو کې فیصلې ورکړي چې د فاټا د انتظامی لخوا منل شوي هم دي، لکه د باجوړ ایجنسۍ نه د پاکستان پیپلز ګوند صدر اورنګزیب انقلابي وایي هغوی خپل ډیر مقدمې داسې عدالتونو ته وړي او فیصله شوي هم وي. نو بیا په کار وا چې قومي سیمله ټوله فاټا ختمه کړې وي، نه چې یوازې د عدالتونو اختیار غځولې وي. بلخوا د جمعیت علما اسلام فضورا منډلی د درازنده سره تړاو لرونکی صادق شیرانی وای چې قومي سیمله له پکار و چې د اف سی آر نه ظالمانه شقونه لکه د شریکې ذمہواری او د انساني حقوقو ضد قانون ختم کړی وي.
های کورټ هم تا په مرتي فیصلې ډېرې مرده خاصه په باره کې، مرده کلاسور په باره کې، او بلکې حالیه چې کوم دا وز شکیل افریدی والا خبر شروع ده، دا هم ځم چې ان شاء الله های کورټ ته تللی ده. نو دا څه نوې مسله زموږ لپاره نه ده، دا صرف انزیمامیانو ته یو هغه لالی پاپ ورته دی که هر څه ورته دی چې دغه نمونه یو بد دوی د اوس لږ هغه جوګالي پروتهیش خوند به وي باندې یو څو ورځې نور هېڅ هم نشته.
د جماعت اسلامي ډلې محمد ایجنسۍ امیر سعید خان وایي چې د عدالتونو اختیار فاټا ته غځول ډېر وړوکی قدم دی. هغوی غواړي چې فاټا دې ختمه کړي.
لکه هلته د های کورټ او د سپریم کورټ د قانون نه ماورا فیصلې په پاکه کې کېږي. څه فیصلې څه خبرې رسېږي چې هغه په های کورټ کې چیلنج کېدای شي، نو د دې وجې نه مکمل پیکیج چې نه یې ملاو شوی قبایلو ته د خیبر پښتونخوا کې د انضمام، نو هغې پورې دا مسلې نه حل کېږي.
نو بیا مې د سپریم کورټ او پاکستان وکیل او د فټ الایرز فورم د غړي فضل شاه محمد نو پوښتل چې د پاکستاني عدالتونو اختیار خو اوس وغځولې شو، نو له دې وړاندې چې دغه عدالتونو د فاټا کومې فیصلې کړې دي، نو دغه فیصلې قانوني وي او که نه قانوني؟
بس هغه خو فیصله شوی دی هغه خو اوس کپاس کا داغه فیصله د ختمه دی اوس لري د کور سره یا سپین کور سره او هغه وخت په غیبه باندې تیر دی نظر ثانی کې یا په کې تل کې نو هغه وخت په تیر دی هغه په سړي تختل دی باندې برقرار پاتې دی هغه اوس نشي بدلولی
د قومي سیمله له خوا د عدالتونو اختیار غزول سره سم په خیبر پختونخوا کې د انضمام لپاره کارکونکو کې ډلې دا هم غواړي چې فاټا دی په صوبه کې اعظم کړي شي نو بیا به هغه وګڼي چې ورته عیني حقوقونه میلاو شو ولی یوازې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله او پختونخوا ملي عوامي پارټي نه غواړي چې فاټا دی ختم شي خو غواړي چې فاټا کې د ولس په خوخه کوم قانوني بدلون راشي شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ د رواني غړې د مایتا ورسیدلو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د بشیر غواخنه د خبرونو لاندې زورو
نن د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت اسسټنټ سیکرټری الیس ویلز اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تهمینه جنجو سره ملاقات وکړه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویل چې امریکایي پلاوی ته د ترګري ضد کار په اړه معلومات ورکړل شول. الیس ویلز په داسال کې اسلام آباد ته تللی و چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو پر پاکستان تور پورې کړ چې په افغانستان کې جنگیدونکو ترهګرو سره همکاري کوي. پاکستان وسلوالو ته په خپل خاوره د ځای ورکول نه مني. د پاکستان او هند ځواکونو ترمنځ بیګا په ډزو کې څلور پاکستانی او درې هندي پوځیان وژل شوي. د پاکستاني پوځ لخوا نن خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دا نښته په کوټلي سیمه کې پر پوله شوې ده. په پېښور کې نن د خبر پښتونخوا په مردان کې دیوی څلور کلنې ماشومې اسمی او د پنجاب په قصور کې دیوی و کلنې زینب انصاري د وژنې او جنسي تیری پر ضد زده کوونکو مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې د داسې پیښو مخنیوي لپاره دی ګامونه واخلي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هند ته د خپل شپږ ورځني سفر په دوهمه ورځ نن وویل هغه پاکستانی وسلوال ته برسېږي چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې برید کې د ګڼو نور خلکو ترڅنګ دوه یهودان وژلي وو. هند د پاکستان پر استخباراتي ادارې تور پورې کوي چې د ممبئی په بریدونو کې ککړو وسلوالو ملاتړ کړی خو اسلام آباد دا تور نه ردی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلی په ګډون د دغه ادارې امنیت شورا غړو سره پرون په کابل کې ولیدل. د ولسمشر غنی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې هغه د ملګرو ملتونو لپاره به وغوښتل چې پر پاکستان خپل فشارونه ته دوام ورکړي. د افغانستان په نورستان ولایت کې چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو بې پلټ الوتکې بیګا په یو برید کې درې داعش وسلوال وژلې دي. تر اوسه داعش وسلوال ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق کورنیو چارو وزارت وایي په بغداد کې دوه ځانمرګو بریدونو کې نن لږ تر لږه 30 کسان وژل شول او 115 زخمیان شوي دي.
بشیر غواخر ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوس پام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات راغستي. زمونږ خبريال سراج ظهیری درته مهم ټکي اوروي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریې کې لیکي د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي چې عدالت قانون نه جوړوي بلکې د قانون تشریح کوي او قانون جوړول د پارلیمان کار دی. د نوموړي په خبره په جمهوریت کې دا اهمه ده چې موږ په هیڅ یو کار کې دخل اندازی نه کوو. د دې ترڅنګ د جسټس ثاقب نثار وینا و چې پاکستان کې په انصاف ورکولو کې ډیر وخت لګي او اوس دا یو لوی مسله جوړه شوې. د ادارې په وینا په پاکستان کې عدالتي نظام کې موجود خامیو دا مسله ډیره زیاته کړي ځکه چې په پاکستان کې داسې خلک موجود دي چې د کلونو راهیسې په مقدمو کې گیر دي او دا خلک د وکیلانو د فیسونو نه تنگ راغلي او دا شان عدالتي عملې له رشوت ورکول او دغه شان نورو خرچو ولس تباه کړي. ادارې وایي که وکتل شي نو په پاکستان کې په اصولي توګه پارلیمان خپل کار باندې توجه نه ده ورکړي او صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی او سینټ د قانون د خوالي لپاره هیڅ کوشش نه دی کړی. ادارې اخر کې وایي وخت راغلی چې هر اداره خپل اصل کار له جو ورکړي او سیاسي ډلې په جمهوریت باندې کلک باور وساتي. پارلیمان په آئین او قانون کې موجود استحکام ابهام او نورو مسلو باندې توجه ورکړي. عدلیه باید په خپل حدودو کې پاتې شي او عسکري ادارې هم د قانون او عین تر لاندې خپل فرایض ترسره کړي، نو ممکن ده چې د دې ملک لراتلونکو ځلانده شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، پاکستان حکومت افغان اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې د روانې میاشتې د 1 نیټې وروسته به هیڅ یو تن ته بغیر د کمپیوټرایز پاسپورټ پاکستان ته د تګ اجازه نه وي. په کومه چې تر دې دمه د افغان چارواکو لخوا څه بیان مخې ته نه دی راغلی، خو دې لړکې د پاکستان لخوا نور تفصیلات مخې ته راغلي. د ادارې په وینا کله چې په پاکستان کې د آرمی پبلک اسکول پیښه راغله، نو د قومي اکشن پلان تر لاندې د بارډر منیجمنټ فیصله وکړی شوه چې پکې ویلی شو چې افغانانو ته به خصوصي پاسونه ورکول کیږي. بیا د پاسپورټونو خبره راغله، اوس د کمپیوټرایز پاسپورټونو خبره شروع شوه. ادارې وایي کله چې هم پاکستان افغان کډوالو ته د واپسې نیټه ورکړي او هغه نیټه پوره شي، نو یو این سی آر په پاکستان باندې فشار واچوي او دارنګ بیا دغه نیټه وغځول شي. ادارې اخري کې وایي باید چې د افغانانو دا مسله زر تر زره هوار کړي شي چې افغانان په خپل وطن کې آباد شي، ځکه چې اوس هلته زمينه برابر ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گلف نیوز ورځپاڼه لیکي د پاکستان په پنجاب صوبه کې داسې ګڼې پیښې مخې ته راغلي چې پکې د ماشومانو سره جنسي تیری شوی او ځینې بیا د وکلنې زینب غوندې وژل شوي هم دي. په کار ده د دغه هیواد حکومت اوس د داسې جرمونو د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي. بلخوا امریکا غږ د افغان چارواکو لخوا لیکي په افغانستان کې په وروستیو ناامنیو کې هغه وسلوالې ډلې لاس لري چې په پاکستان کې میشت دي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده صدا ورو.
گلف نیوز رسپانا لیکي د پاکستان د پنجاب صوبې په قصور کې پر وکلنې زینب انصاری جنسي تیری او لهغې وروستو د وجلو په پیښې سخت خبرګون مخې ته راغلی دی او خلک د پولیسو او پنجاب حکومت نه غوښتنه کوي چې په دغه پیښه کې ککړ کسان دي زر تر زره ونیول شي. د زینب پیښه په پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسي تیری وروستۍ داسې پیښه ده چې په دغه هیواد او خاصکر پنجاب صوبه کې مخې ته راځي. د دغه صوبې حکومت د پولیسو په محکمه کې ځینې اصلاحات هم راوستي، خو داسې پیښې کېدل څرګندوي چې لا هم د پنجاب پولیس داسې او نورو جرمونو په مخه نیولو کې پاتې راغلي دي. گلف نیوز لیکي که په آینده کې د داسې پیښو مخه نیول او یو ښه بدلون راوستل ضروري وي، نو باید د قانون نافذونکو ادارو په کار کې هم ځینې بدلونونه وشي. د پاکستان پارلمان او د څلورو صوبو حکومتونه باید د امنیت ښه کولو او د یوې محفوظه ټولنې په جوړولو کې پر ځینو ضروري اصلاحاتو بحث او کار وکړي. خبري اداره لیکي یوه بله مهمه خبره دا چې په پاکستان کې باید د واکمنو او شتمنو خلکو په سوچ او د ژوند په انداز کې هم فرق راوستل شي. دغه خلک د هیواد پولیس د خپلو شخصي ګټو او د خپل ځان د حفاظت لپاره زیات استعمالوي په نسبت د دې چې امنیتي ادارې د عام ولس د تحفظ لپاره زیات کار وکړي. بلخوا امریکا غږ ویبپاڼې د افغان دفاع وزارت یو چارواکي لخوا لیکي چې په افغانستان کې د نامنیو په وروستیو پیښو کې اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش نه، بلکې په پاکستان کې میشت حقاني شبکه لاس لري. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد راتمنش امریکا غږ ته ویلي حقاني شبکه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې په نوم وسله وال بریدونه ترسره کوي، خو هغه په دغه هیواد کې د داعش ته موجودګۍ نه هم انکار ونه کړ. راتمنش وایي په افغانستان کې اسلامي دولت شته، خو نړیوالو او افغان امنیتي عسکرو دغه وسلوالې ډلې ته سخت تاوان رسولې دي. بلخوا سیرونکي پر دې خبره جدا نظر لري. ځینې کارپوهان لکه عتیق الله امرخیل د جنرال راتمنش له خبرو سره اتفاق نه کوي او وایي د حقاني شبکې له داعش سره د تړلو خبره د افغانستان د امنیت مسله نه هواروي. بلخوا د افغانستان یو پخوانی استخباراتي چارواکی او د امنیتي چارو پوه عبدالواحد طاقت وایي په افغانستان کې په اسلامي دولت ډلې کې هغه وسلوال شامل دي چې په پاکستان کې پر ځینو غیر قانونا ډلو کې شامل وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر با سبا په سپینه ماڼۍ کې د قازقستان له ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. کازاکستان چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د موقتی مشري چارې هم پر مخ وړي، په افغانستان کې یې دغه ماموریت د ایجنډا په سر کې نیولې ده. نوریاس نوری په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې ریپورت برابر کړی چې تاسو ورته ترابولم.
له امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایوف سره سبا د افغانستان پر وضعیت د سیمې پر امن، اقتصادي مسایلو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. سپین مڼې وایي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر ګڼو نړیوالو چیلنجونو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره چې دورهیي مشرتابه یې په اوس وخت کې قزاقستان په غاړه لري خبرې وکړي. د قزاقستان د دولتي خبري اژانس قازن فروم د راپور له مخې ترامپ او نظربایوف به د سوداګرۍ د مسایلو ترڅنګ له روسیې سره د اړیکو او د سوریې د جګړې په اړه هم خبرې وکړي. د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ چې د قزاقستان ولسمشر ته سلام مشورې ورکوي مرستیال سنت کوشکومبایف وایي متحده ایالات د قزاقستان د سوداګرۍ او په دې هیواد کې د پانګونې لوی شریک دی. هغه وایي پر دې سربیره له سیاسي پلوه هم موږ د سیمه ییز او نړیوال امنیت لپاره د ستونزو د هواري او پراختیا په برخو کې همکاري کوو. د هغه په وینا په دې غونډه کې به هم د افغانستان پر وضعیت او د سوریې پر جګړې او له روسیې سره پر اړیکو تمرکز وشي. تمه کېږي چې افغانستان به د قزاقستان لخوا د امنیت شورا د مشري پر حال د اجندا په سر کې وي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر قیرات عمروف چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د دې شورا میاشتنی مشري په غاړه اخیستې د تیرې پنځشنبې په ورځ ویلي و چې د امنیت شورا غړي افغانستان ته پر سفر غور کوي چې د جګړه ځپلي هیواد پرمختګونه او اړتیاوې ښه درک کړي. هغه زیاته کړه موږ فکر کوو چې د امنیت شورا د غړو لپاره مهمه ده چې له افغانستان څخه کتنه وکړي او له نږدې د دې هیواد د روان وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. که څه هم هغه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د سفر نیټه یاد نه کړه، خو دغه هیئت د شنبې په ورځ کابل ته ولاړه او له افغان مشرانو سره د دې هیواد وضعیت په اړه خبرې وکړې. دا په اوو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي افغانستان ته ځي. د قزاقستان ولسمشر تېره اونۍ په آستانا کې د امریکا له سفیر جورج کرول سره له کتنې وروسته وویل چې دی غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې چې له شپږشتو کلونو راهیسې اعاده شوي لا پیاوړې شي. نظربایف وویل دی هیله من دی چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزه د اټومي وسلو د پراختیا او د سوداګرۍ او پانګونې د ودې او پراختیا په برخو کې همکاري زیاته کړي. شاوخوا 1500 شرکتونه له امریکا سره په شراکت په قزاقستان کې فعالیت کوي.
بلخوا افغان چارواکي وایي له طالبانو سره غیر رسمي ناسته به د راتلونکو مهمو او رسمي ناستو لپاره زمینه برابر کړي. دا خبره په استنبول کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روانو غیر رسمي خبرو یو ګډونوال همایون جریر مشال ریډیو تکړه. هغه وویل د طالبانو له معتبرو استادو سره یې خبرې شوې او دغه د ورځنیو خبرو تر اوسه ښه نتیجې ورکړي. صفی الله استانګزیه نور تفصیل لري.
نن د افغان حکومت او طالبانو د غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده چې د ګډونوالو په خبره تر دې دمه ښې لاسته راوړنې لري. د افغان حکومت او په خاصه توګه د سولې عالي شورا په استازیتوب همایون جریر او عباس بصیر په دې غونډه کې برخه لري. همایون جریر له استانبول نه چیرته چې دا غونډه روانه ده ازادي راډیو ته د خبرو وروستي مثبت پرمختګونه داسې بیان کړل.
ما مطمئن هستم که این تفاهمات غیر رسمی
زه ډاډه یم چې دا غیر رسمي خبرې به د رسمي او مثمره خبرو لپاره شرایط او زمینه برابره کړي. په ځینو لارو مخابري کړي او خو نتایجو ته رسیدلی یو. تر هغه ځایه چې موږ احساسو د طالبانو مشران په خپل هم دا غوره بولی چې سوله امتحان کړي خغلی جریر پر پاکستان چیرته چې د طالبانو اصلي پناه ځای بلل کیږي د امریکا وروستي فشارونه مؤثر وبلل، خو ټینګار یې وکړ چې طالبان په خپل د بین الافغاني خبرو له لارې سوله غواړي څو د افغانستان ستونزه حل شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی استازي استانبول ته نه دي ورغلي او دا خبرې رد کړي دي. خو د غونډې ګډونوال او د افغان حکومت استازي همایون جریر ټینګار وکړ چې د طالبانو 15 مهم غړي چې د مشرتابه ډلې او ټولو ګروپونو استازیتوب کوي دې غونډې ته ورغلي دي. له تاکید سره سره ښاغلی جریر د طالبانو د استازیو نمونه یاد نه کړل. همایون جریر وویل له طالبانو سره د دوی درېمه غیر رسمي ناسته د شنبې له ورځې پیل شوې او هدف یې نورو رسمي غونډو ته زمینه برابرول دي. د خبرو درېم دور غیر رسمي ناسته ده چې د افغان دولت سولې شورا او طالبانو ترمنځ روانه ده. په دې غونډه کې د طالبانو استازي خپل نظریات وړاندې کوي. دا نظریات تر بحث لاندې نیول کیږي او بیا د دولت له مشرانو سره مطرح کیږي او په همدې ترتیب پرمختګ روان دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وخت نا وخت له طالبانو سره د غیر رسمي اړیکو پخلای کړي، خو ویل کیږي دا ځل خبري د حزب اسلامي په منځګړیتوب شوې دي. افغان حکومت په سر کې ولسمشر اشرف غنی څو واره په طالبانو غږ کړی چې یا سوله وکړي یا بل منځ یوړل شي، او ویل دي چې د سولې هڅې به له یو قوي موقف نه پر مخ یوسي.
په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا تعلقات کلکیچن شوي، اسلام آباد ویلي چې د واشنگټن په مشرۍ نړیوال اتحاد دی په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتیا په پاکستان نه چوي. آیا امریکا په رښتیا هم په افغانستان کې ناکامه شوي؟ په دې اړه د افغان پوهانو اوس نظر دی. عبدالحی کاکل له ځینو سره خبرې کړې دي او په دې رپورټ کې تفصیل درکوي.
د جنوري پر لومړۍ نیټه ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا له تیرو 15 کلونو راهیسې پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي، خو اسلام آباد په جواب کې ورته دروغ ویلي او دوکه یې ورکړې ده. له دې وروسته امریکا تر هغو پورې پاکستان ته د امنیتي مرستو ورکول ودرول تر څو اسلام آباد پر خپله خاوره د حقاني شبکې او افغان طالبان پر ضد پرېکړنده ګامونه وانخلي. خو پاکستان د وسلوالو د پټنځایونو تور رد کړ او دریځ خپل کړ چې امریکا دې په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتیا پر هغه هیواد نه اچوي. د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت، د فوج ویاند، بهرنی او دفاع چارو وزیران، ځینې مطبوعات او پوهان دا ادعا کوي چې امریکا په افغانستان کې بریا نه ده ترلاسه کړې نو ځکه پاکستان ملامتوي. خو د افغانستان ځینې پوهان بیا برعکس نظر لري. په کابل کې د سیاسي او امنیتي چارو پوه مشتاق رحیم وایي چې امریکا او ملګرو یې هغه هدفونه ترلاسه کړي د څه لپاره چې په 2000 لومړي کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ.
اول دا تعریفول پکار دي چې امریکا ماته څه شي ته وایي او دا به موږ تاسو ته د څه نه ثابت کیږي چې دوی هغه نورو موخو ته وګورو چې دغه په لټه کې دوی په 2001 کال کې افغانستان ته راغلي. د دوی حساسي جګړه او ستونزه د القاعده سره وه، او که موږ وګورو نو القاعده کابو دوی له منځه یوړله. د لمنځه وړلو دپاره جنوا خلا تر د پاکستان تر داخل کې د عملیاتونه وکړل او خپل موخې او اهداف یې لمنځه یوړل.
شاوخوا 40 کلنۍ جګړې د افغانستان ټول ریاستي ستنې او ادارې لمنځه وړې وې. د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي چې افغانستان ته د امریکا له راتګ سره په دې هیواد کې اداري او ټولنیز جوړښت بیا پیل شو.
سړی داسې قطعي نشي ویلی چې دا ناکامه شوې ده، او البته د جنګ اوږدوالی که موږ اوس وښیو د دې متاثرونو تعداد په افغانستان کې په دې حساب موږ ویلی شو چې امریکا هغه هدف کامیابه شوې نه ده. او که د ناکامۍ مسله داسې لکه کوم چې پاکستان یې مطرح کوي، خپلو مفاداتو د خپلو عینکو نه دې موضوع ته ګوري چې په افغانستان کې امریکا ناکامه ده، نو هغه خو ځکه ناکامه نه ده په افغانستان کې پوځ ډېر قوي شوی ده، ټیټ قوي شوی ده، عملاً نوي نوي کارونه کېږي، غټې غټې پروژې عملي کېږي. که څه هم جنگ دا ونه تویږي، خو عملاً په بل خوا کې عمراني کارونه روان دي، بلکه سیول سوسایټي فعاله ده، عملاً امریکا خپل تعهدات ورځ په ورځ نوي کوي.
کله چې طالبانو په 1960 نوي کال کې کابل ونیوې نو د پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو پرته بل هیڅ یو هیواد دوی په رسمیت ونه پیژندل. چې له وخت تیرېدو سره افغانستان ورو ورو په نړۍ کې ګوښه شو. همدې ته په اشاره سره د سیاسي چارو پوه اسماعیل یون وایي چې د امریکا له ورتګ سره افغانستان یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې برخه شو.
افغان ولس سره د مرستې چې دي، تعلیم، تربیه، بیا رغونه، جوړونه، نوې جوړونه، نړیوال سره د افغانستان د اړیکو ټینګښت، افغانستان نړۍ په محور کې واقع کول، دا هغه پرمختګونه چې افغانستان په زرو کلو کې نه وکړي. دا برخه ځانته موږ په سیاسي لحاظ باندې ول شي د عدالت په تعمین کې د پاتې راغله. افغانانو سره چې هغه توقع د افغانانو وه، یو نړیوال ډیموکراتیک قوت په تور سره کې دی پاتې راغله.
البته دا پوهان په دې نظر دي چې د باثباته افغانستان د هدف ترلاسه کولو لپاره به افغان حکومت، امریکا او نړیوالې ټولنې ته د ژوند په مختلفو ډګرونو کې اوس هم د ډیر څه کولو ضرورت وي.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسني مو بجو
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مو بجو
سروي
په سلورنی مو بجو
د پېښور د بورډ بازار افغان سوداګران وایي چې سوداګر د ملک په پرمختیا کې مهم رول لوبولی شي، خو د افغان حکومت دوی ته اسانتیاوې نه ورکوي، نو ځکه دوی خپل هیواد ته د ستنېدلو نه ډډه کوي. په دې اړه تفصیل د پېښور نظم خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
د پېښور بورډ بازار کې نږدې ټول دوکانونه او سوداګر د افغانستان کډوال دي. د بازار د تاجرانو د اتحادیې مشر حاجی عصمت الله وایي چې پلرنی وطن یې د افغانستان بغلان ولایت دی. د نوموړي په وینا په بغلان کې یې د یوې کارخانې جوړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو د هغه ځای دولتي چارواکي ورته د اسانتیاو پر ځای خنډان جوړوي.
ما دلته دا بره مارکیټ وګوره، دا په پردي جایداد ما تقریبا 10 دوکانه جوړ کړي، دا ما څه په پټکی خرڅ کړي، سمې په کرایه ورکړي. یعنی دغه سرمایه گزاری ز په خپل وطن کې په یو دشت کې یو مارکیټ او کارخانه جوړولای سم، خو د غاصبینو د لاسه نسم کوله. چې زلار سم ما ته څوک حق نه راکړي، هغه سرکار ما ته سرکاري مزکه نه راکړي چې زه په غمان یو کارخانه جوړ کم، یو مارکیټ جوړ کم، یو د پمپ د تیلو پمپ جوړ کم، یو قالین بافي کارخانه جوړ کم، چې هلته غریب او مستحق خلق ما سره پر روزگار شي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت فیض الله هم په بورډ بازار کې کاروبار لري. نو موړی وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په ننګرهار کې د امنیت وضع لا پسې نور هم خراب شوې ده، او په داسې حال کې واده دوی لپاره واپسی او بیا هلته روزگار موندل ډیر ګران وي.
ټیک نه دی، حالات ښه نه دي. چې حالات ښه وي، دغه چین په خو شا کې چې کوم خلک پراته و، هغېم کړي کړي، څوک جلال آباد ته، څوک کابل ته، څوک یو ځای بل ځای غم مسافر شوي دي، غم بې کوره دي، غم په خپل مت او ملک کې لکه ماجر شوي دي. نو جلال دي کوم دي، نو دي ګونجه شمل ته نشته دي.
پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال محمد معین مرستیال وایي چې د کډوالو واپسي او بیا آبادی د حکومت لومړیتوب دي.
بد امرغه چې کومه بدامنی چې په افغانستان کې ده او کومه بی ثباتی چې افغانستان کې د دې باعث شوې ده چې دولت ونه شو کولای چې خپل پروګرامونه خپل برنامه عملی کړي. او زه بیا هم ویلی شم چې د افغانستان حکومت د مهاجرو د ځای پر ځای کېدو لپاره مرحله په مرحله او په مختلفو مودو کې د پروګرامونه په نظر کې لري، هم به د دوی د ښوونځیو مسائل، هم به د صحت مسله، هم د اوبو مسله، هم د کور مسله په نظر کې وي.
د پاکستان وفاقي کابینې د افغان کډوالو د پاتې کېدو مدعي د جنوري تر پای وغځوله، او سفران وزارت ته یو ویل چې په یاد نیټه کې د افغانستان د چارواکو او د کډوالو د نړیوالې ادارې سره د سلا مشورو وروسته د کډوالو د واپسې په اړه سپارښتنې وړاندې کړې. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه کړل شوی وای چې یو اړخته یې واپسی نه کیږي او بل اړخته ورسره مرستې بندې کړل شوی دي. دوی وای حکومت کلونه وړاندې شمالي وزیرستان له وسلوالو پاک اعلان کړي، خو د دوی د ستنېدلو عمل لا هم ځنډول شوی دی. په دې اړه نور حال له سیمې زموږ خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي هغه کډوال چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي، ګیله من دی چې یو طرف یې واپسی نه کیږي او بل طرف ورباندې مرستې بند شوي. د کډوالو کمیټۍ مشر ملک غلام وایي چې پاتې کډوال کا افغانستان کې دي او کا پاکستان کې، له ستونزو سره مخ دي. سید ایوب خان وایي میرانشاه تحصیل کلونو وړاندې دولت کلیئر ګرځولې او د غلطه خلک ډیر وړاندې واپس شوي، خو د ظفر ټاون در په خیل سره یو ماچسو کډوال چې کورونا یې ورته ړنګ کړي، لا یې هم خپلو کورونو ته نه بوزي.
دادن چې کومه جرګه وشوله په داسې دا فیصله وشوه چې انشاءالله میز ویس اگلا قدم میز پېښور ته سي، میز مسله حل نشوله، بیا انشاءالله ډایرکټ میز سفران ته او اسلام آباد ته مارچ کی. میز په یو طرف باندې کلیرنس یا شوای دا علاقہ کلیئر دو واپسی مانو کو دلته میسیجینه باندې او دلته میز شنه شا قسم قسم مسله دے جوڑی جی ایدے واجے نا میج دیر ساخ پا تکلیب دی دا خالق
کلامو چے پا دیارا دا قبائلی سی ملاپارا قدرتی افتونو سرا مبارز ادارا ایف ڈی ایم ای ڈائریکٹر سراج الحق سرا تماس ونی وو نو دوی وویل چے دیر کڈوال واپس شوی خود شناختی کارڈ ایڈریس یا پا پتا باندے دوی مرستے بندوی سوک چے واپس تانشی نو دا پاتے کڈوالو مرستے جاری ساتلو لپارا دوی دا مقامی انتظامیہ نا کلیئرنس کوی او دا دوی دا تیر کال ستمبر میاشتے نقدو مرستو کیست بازر جاری شی دوی زیاتا کڑا چے او سپورے قریباً سورلس نیم زر خاندانونا پاکستان او افغانستان کے پاتے دی چے دا دغو کڈوالو واپسی لپارا نن دا متعلقہ چارواکو سرا ناستا کڑی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د سولے پر لو
یو نا سا بدر شو بس دگا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کرے بدرنگ مین لجوان سر
غلط فہمی دا چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دے امیدی نور نو غوڑی چی نور کو بیگنا زامن کتاب چی نو تکینی چول تخفل پلاو غوڑی چی نور غور بند کی
دا سولے آواز دے
دا سولے پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
په کوربه ایجنسی کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لمخې یو شمیر بې وسه کورنیو ته هر دریو میاشتو کې د مرستې په توګه پیسې ورکول کیږي دا پیسې ځایي خلکو ته د ای ټی ایم له لارې ملاویږي په سیمه کې د ای ټی ایم نظام نشته نو خلک د مرستې پیسې ترلاسه کولو لپاره لری زینو کې ټل سیمه ته بیا پتللو مجبوروي په سیمه کې مقامی تنظیم غوښتنه کړې ده چې پیسې په ترلاسه کولو کې د ورته اساني پیدا کړل شي خو چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې دغه مسله به یې زر حل شي تفصیل د تاریخ اورګزی رپورت کې ورو
په کورما کې د پاچم کانی خدمت خلک یونین په نامه د ځوانانو مقامی تنظیم له حکومت غوښتنه کوي چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام نامه خې ملاویدونکي د مرستې پیسې په ترلاسه کولو کې ځایي خلک له ستونزو سره مخامخ دي او د هغوی د ستونزو د هواره کړی شي د مقامی تنظیم یو مشر عمران چمکنی وایي دغه پروګرام د مرستې پیسې ترلاسه کولو لپاره د سیمې بېوزله کورنۍ د خپل علاقې نه بهر ټل ته ورځي چې په دغه هغوی ډېر ستونزمن کیږي
دسی او دینی تقریبا ایوی وو پر دنی 1000 روپے آنے جانے رسی 4000 روپے دی 1000 روپے خرچہ رتی او ال تویر شو کلو توئی شتادی او کلو توئی نشتا دی
زای تنظیم تر مخه مخ کے با د بنظیر انکم سپورٹ پروگرام د مرستې پیسې د ساده د خانه تا تر رسیدل پاس د سیمه بی وزل خلکو کې ویشل کې دی خو یو کالو شولو چې دا سلسله وس بند شوی دا د تنظیم یو بل مشر محمد انور خان وای هلته په بانکونو کې ای ٹی ایم مشینونه نشتا او خلک تل تا ورتلې نشي نو پکار دا چې زور نظام دې بیا فعال کړي چې خلکو ته پیسې په ترلاسه کولو کې اسانی پیدا شي
زړه طریقه دا واڅ په ډخانی باندې پیسې راتلی او بیا به زموږ کس باغ پیسې الکی کې تقسیمولې او کسه کسه د پیسې رسیدلې دویمه طریقه دا ده کده ای ټی ایم ذریعہ شي ساتین کې به کېدل با ایمرجیک طریقې سره کاغه وشي خا دې یو خو به د خلکو ټیم بچت شي او یو خو به د خلکو پیسې بچت شي ځکه راته 4000 روپۍ دي 1500 روپۍ ورته خرچا وکړي شي نو بیا به بکی څه پوه دي شي
په پېښور کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل موږ هلته خپل پارټنر له تعمیر بینک سره یو داسې نظام د جوړولو اراده لرو چې نیخ په نیغه هر چا ته په اسانه د پیسو دغه مالی مرستې ورسیږي هغه وویل روان د فروری په میاشت کې به د سیمې په 14 مختلفو ځایونو کې بایومیټرک سیسټم لګول کیږي چې ورسره به د ځایي خلکو د پیسې ترلاسه کولو دغه ستونزه حل شي تارک ورکزی مشال ریډیو پېښور
او اوس هم د نن ورځې د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو په پای کې یو وار بیا د بشیر غواخ نه د خبرونو لنډی تورو
نن د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت اسسټنټ سیکرټری الیس ویلز اسلام آباد کې د خپل ورځنی سفر په ترڅ کې د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټری تهمینه جنجو سره ملاقات کړې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې امریکایي پلاوي ته د ترګري ضد کار په اړه معلومات ورکړل شول. الیس ویلز په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دې روسي کې امریکایي چارواکو پر پاکستان تور پورې کړ چې په افغانستان کې جنګیدونکي ترهګرو سره همکاري کوي. اسلام آباد دا نه مني. د پاکستان او هند د ځواکونو ترمنځ ډزو کې څلور پاکستانی او درې هندي پوځیان وژل شوي. د پاکستاني پوځ لخوا نن خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دا نښته بیګا کوټلي سیمه کې پر پوله شوې ده. په پېښور کې نن د ماشومانو د خوندي ساتن لپاره مظاهره وشوله. مظاهرچیانو له حکومت وغوښتل چې د خیبر پښتونخوا په مردان کې د وی څلور کلنې ماشومې آسمې د وژونکو د نیولو لپاره دې ګامونه واخلي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د هند ته د خپل شپږ ورځني سفر په دوهمه ورځ په نوي دلی کې ویل هغه پاکستانی وسوال ته برسېږي چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې برید کې د ګڼو نورو خلکو ترڅنګ دوه يهودان وژلي وو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په ګډون د دغه اداري امنیت شورا غړو سره پرون په کابل کې ولیدل. د ولسمشر غنی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هغه د ملګرو ملتونو له پلاوي غوښتي چې پر پاکستان خپل فشار ته دوام ورکړي او د سولې مذاکراتو لپاره د شریک ګامونه واخیستل شي. د عراق کورنو چار وزارت نن ویل په بغداد کې دوه ځانمرګو بریدونه کې نن سهار لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او 115 زخمیان شوي دي. او د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایو سره د جنوري په 14 یعنی سبا په واشنگتن ډی سی کې ملاقات کوي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. اوس پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. زه منور شاه زما همکاران بشیر غواخ او اکرام مسکریار د نو اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادو آباد وسئ.